لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې قادر جلال او فرسره مرستندوی دی. سلامونه. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په خبري برخه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط اوریدل شي. تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا حکومت په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شو. ولسمشر ډونالډ ترامپ دوه هغه چارواکي چې د ده د استیزا د محاکمې پر مهال شاهدي ورکړې وه له دندو ګوښه کړې دي. او د خبریالانو د ساتنې کمیټې په تاجکستان کې د یوه آزاد نیول شوي خبریال د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا حکومت په یوه نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپین ماڼۍ لخوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسي دفتر پرون خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې پر 221000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی وو او په 2019 میلادي کال کې د کښت اندازه 168000 هکتارو ته راکمه شوې وه. خو د خالصو تریاکو تولید 21% زیات شوی دی. د سپین ماڼۍ د دې ځانګړي دفتر په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې 6200 ټنه اپیم تولید شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې په مارکیټ کې د اپیمو د نرخ د ټیټېدو له امله د کوکنارو کښت کم شوی، خو د ښې هوا او ښه کښت له امله د خالصو اپیمو تولید زیات شوی دی. د مخدر موادو کاروبار په افغانستان کې د جګړې د تمویل اساسي عامل بلل کېږي. د غربي رسنیو په حواله وسبل طالبان د کوکنارو د کښت او د مخدر موادو د قاچاق لاري ډېر پیسې ترلاسه کوي. د افغانستان حکومت تر اوسه د سپین ماڼۍ د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطعي قمندان څارنمن احمد شاه جلالي ووژل شو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پر څارنمن احمد شاه جلالي پرون ماښام د امنیتي تلاشي له یوې پوستې د تېرېدو په وخت په تېروتنه ډس شوی دی.
ولی هرات ضمن اینکه
انکویدا در تخبیه کردن و تسلیت گفتن دوی د هرات ولی دا پیش غندلی او په دیاړه د هر اړخیز چړنی لپاره یو پلاوی ګمارل دی. د هرات د وایلی ویان زیاته کړه چې د پولیسو د قمندان په شخصي موټر کې سپور او د هرات شهر د 12 ناحیې د نوابات په سیمه کې وشل شوی دی. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان عبدالواحد بیچتان ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون د درزاب ولسوالۍ په مرکز کې شوې ده. درزاب ولسوالۍ څلور میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وه. د جوزجان امنیه قمندان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو هغه مهال درزاب ته د تګ راتګ پر لارو امنیتي ځواکونو ته ماینونه ایښوو چې تر اوسه نه دي پاک شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جګپړي چارواکي وروسته تر دې له دندو ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استیزا د محکمې پر مهال شاهدي ورکړې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته سنا له لګېدلو تورونو برات ورکړ. الکساندر وینمن چې د ولسمشر ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني مکالمې شاهدي ورکړې وه، پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اوکراین د چارو د متخصص په توګه له دندې ګوښه شو. د وینمن مدافع وکیل وویل چې دا یو انتقام و چې واخیستل شو. په ورته وخت کې ګوردن سونډلاند چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر دی ویلي دي چې ده ته ویل شوي دي چې ولسمشر ټرمپ غواړي دی بیرته امریکا ته ورشي. ګوردن سونډلاند هم په اساسو جرګه کې د ټرمپ پر ضد شهادت ورکړی وو. د امریکا په سنا کې د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ برات ترلاسه کړ. د خبریالانو د ساتنې کمیټې له تاجکستان غوښتي دي چې خپل واخ خبریال دلیر شریفوف سمدستي له بنده خوشې کړي. دې کمیټې هغه تورونه بې بنسټه بللې دي چې پر شریفوف پورې شوي دي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې د آسیا او اروپا د کارونو همغږي کوونکې ګل نوزه په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د تاجکستان چارواکو تقریبا د ټولو بې پرې انتقاد کوونکو غږونه غلي کړي او چا چې غږ پورته کړی له هیواده یې شړلی. د دې په باور د شریفوف نیول هم په تاجکستان کې دننه د څو هغو ګوتو په شمېره پاتې رسنیو د غږ د غلي کېدو په معنا ده. د شریفوف خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جنوري له 28مې را په دیخوا شریفوف په توقيف کې دی. په پلازمینه دوشنبه کې پولیسو د هغه کور ته لشي کړي، د هغه کمپیوټر او کتابونه یې له ځان سره وړي دي او لوی څارنوالي وروسته وویل چې شریفوف قومي، نژادي او مذهبي تعصب خپراوه. د کاسو نوی سریاسم ویلی چې له سربیا د مالونو پر واردولو جنجال پاراون کې ګمرکي تعرفه لمن چوړي. دواړه هیوادونه تر نړیوال فشار لاندې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو هڅې کوي، خو د کاسو نوی سریاسم البین کورتی خبرداری ورکړی چې یوازې هغه سل په سلو کې تعرفه چې دوه کاله مخکې لګول شوې لرې کولی شي. ښاغلی کورتی د ازادي راډیو د کاسو څانګې ته پرون وویل:
نه پارم یمی پر دیالوګ مې پاریمه
د وای موږ له سربیا سره د اصولي خبرو ملاتړ کوو. زه باور لرم چې موږ په خبرو کې د بل ور ناکامۍ بیان شو پرې کولای. زه باور لرم چې کاسو او سربیا دواړه به له اروپایي ټولنې سره د خبرو لپاره اجنډا او کاري چوکاټ تیار کړي. کاسو پخوا د سربیا یو ولایت و، خو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه چې د نړۍ یو سلس هیوادونو په رسمیت پیژندلې ده، خو سربیا یې نه مني. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونو لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو د راپورونو په برخه کې به ورشو د افغانستان د انتخاباتو جنجال ته یا د انتخاباتو د نتیجو د اعلان ځنډ مسلې ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي، خو تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل پریکړه ل خپلواک کمیسیون سره نه د شریکه کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي چې خپل پریکړه به د پنځشنبه پورس کمیسیون ته استوي. مخکې دا خبره کړې وه، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. موضوع رحمت الله افغان سره لیده. افغان صاحب، په دې برخه کې نوې څه دي؟
بل شبر صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې دوی لومړني کارونه پیل کړي دي. په لومړني کارونو کې تحلیل او بررسي ده. دغه کمیسیون وایي مرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د شکایتو کمیسیون هغه د استنافي پریکړو وروستی راپور د انتخاباتو کمیسیون ته نه ده سپارلی.
کمیسیون خپل چمتووالی نیولی دی او په دې برخه کې د دوی ټولې فیصلې دغه څخه ډاونلوډ شوي د ویب سایټ څخه، او د تحلیل تجزیه کمیټې خپل کار را پیل کړی چې خوشبختانه مکرماتي کارونه هم سرته رسیدلي دي، او موږ منتظر یو هر وخت شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون فیصله په رسمي بڼه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورسیږي. دغه وروسته به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټوله هیواد کې د شکایتونو د رسیدګۍ د کمیسیون د فیصلې مطابق وشماري تفتیش پیل.
شبر صاحب، دغه داسې حال کې ده چې د پنځشنبه پر ورځ د شکایتونو کمیسیون وویل چې دوی خپل پریکړه د څو ورځو کې، یعنې د پنځشنبه پر ورځ یا د شنبه پر ورځ، انتخابات خپلواک کمیسیون ته سپاري، خو لا هم دغه پریکړه نه ده سپارل شوې. بله شبر صاحب.
بله افغان صاحب، په دې برخه کې تاسو ته توضیح در نه کړ د انتخابات خپلواک کمیسیون چې ولې تر اوسه پورې د شکایتونو د خپلواک کمیسیون پریکړه ځنډیدلې.
شبر صاحب، په دې اړه باندې دوی معلومات ور نه کړل، خو دومره وویل چې د انتخاباتو موضوع لکه پخوا هم چې ځینې وخت له خنډو ځان سره مخامخ کېدله، ځینې وخت په ټاکلي وخت باندې راپور لیو کمیسیون د بل کمیسیون ته او له بل کمیسیون لومړي کمیسیون ته نه سپارل کېده. ده هم درنګ وویل چې تر اوسه پر لامل معلوم نه دی، خو ممکن په رسمي ډول د نن ورځې تر پایه، نن ورځې په اوږدو کې، هم سبا ورځ دغه راپور وسپاري. خو دوی په دې اړه باندې دلیل ونه ویل. شبر صاحب، موږ تاسو تحلیل هم دا ده چې ځینې وخت انتخاباتي مسائل چې ډېر زیات له ستونزو سره مخامخ کیږي، هغه د محلويش مطابق چې ټاکل شوی یو کمیسیون خپل پریکړې وکړي یا هغه پایلې اعلان کړي، په خپل وخت دغه نه دي سوي. نو دا هم کېدای شي دغه پخوانی ستونزو یو سلسله یو کړی وي.
خپل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې برخه کې څه نه دی ویلي چې د ځنډ علت شری، آیا کوم خنډ شته او کنه کوم نور دلایل؟
نه، تر اوسه پورې داسې دقیق ونه ویل. د ځنډ لامل په اړه باندې هم معلومات ور نه کړل. دوی ویل چې ورځې لومړۍ، یعنې ورځ ده، کېدای شي د ورځې په اوږدو کې، یعنې 12 بجې یا 1 بجه 2 بجې، په دې اړه باندې موږ ته راپور وسپاري. دوی ته مو وښوده چې ممکن نن ورځ اوسي، خو دا چې تر اوسه پورې نه ده سپارل شوی، په دې اړه باندې بشپړ وضاحت او توضیحات ور نه کړل.
افغان صاحب، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خوست به د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې راوړو. کابل چاپ د نن یو ورسپانو له نورو مسایلو سره په خوا کې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. دغه ورسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړې.
ویسا ورسپانې په خپل سر مقاله کې له چارواکو پوښتنه کړې، افغانان به څومره نور کلونه جنازو ته اوږې ورکوي؟ وړاندې په سر مقاله کې د افغانستان د بشري حقونو هغه کلنی راپور ته اشاره شوې چې په تیر میلادي کال کې په جګړو کې شاوخوا 1000 عامو افغانانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د لیکوال په باور که د دې جګړې د زیانونو او مصیبتونو ټول اړخونه له بشري زیانونو تر مانوي او مادي نورو زیانونو پورې وارزول سي، بشپړه معنا یې د ولس تدریجي وژل دي. سر مقاله کې یادونه سوې سوله افغان ولس ته د ژوند، ابرو او بقا په معنا ده، او د دې لعنتي جګړې دوام د مرګ، بې پتی او ذلت نه پرته بل هیڅ نوم نه لري. د سر مقاله په پای کې راغلی، هغه څوک چې سوله ځنډوي او سوله د خپلواک او امتیاز سره غوټه کوي، د جګړې د دوام او د هغو ټولو بدمرغیو پایلو پړه به پر وګوي. د دنیا ورسپانې د سر مقالې نماندې یوازې افغانان کولای سي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی، د افغانستان او امریکا خلک د افغانستان د جګړې ختمول غواړي، هغه جګړه چې د امریکا له 60 کلونو حضور سره سره اوس هم په شدت روانه ده. د لیکوال د معلوماتو لمخې امریکا په افغانستان کې د دوی یعنی امریکایي چارواکو پوینه د تروریزم پر ضد جګړه مخه توړي، او طالبان به له افغانستانه د امریکا وتلو لپاره جګړه کوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي د دې لپاره چې روانه جګړه ختمه سي، په افغانستان کې انسان وژنه پای ته ورسیږي، نو لازمه ده چې د جګړې ښکېلې خواوې د سولې خبرو ته کښېني، چې د لیکوال په باور افغانان د جګړې د ختمېدو وړتیا لري. انیس دولتی ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي، افغان امنیتي ځواکونه د هیواد ساتونکي دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سې شنبې په ورځ کانګرس ته په وینا کې یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو ټینګار کړی. په سر مقاله کې راغلي، له 2014 کال راوروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد امنیت ساتلی، او په هغه وخت کې افغان ځواکونو ته د دغه دندې د سپارلو په اړه بېلابېلې څرګندونې کېدې، خو دوی خپله وړتیا ثابت کړه. د سر مقاله په پای کې راغلي، دا چې جګړه ورځ تر بلې پیچلې او پراخېږي، نو اړتیا ده چې افغان ځواکونه په پرمختللیو هوایي او دفاعي وسلو مجهز سي، څو له خپلې خاورې دفاع وکړي.
دو سوان هم شاهین قولی اردووی چې د افغانستان په شمال کې د نامنو سیمو د امن کولو لپاره نوې تجربه پیل کړې، او د سیمه ییز یا محلي اردو لپاره سرتیری جذبوي، او په دې ترڅ کې شاوخوا 1.5 زر کسان روسلی دي. مجیب حبیب زای له مزار شریف راپور لري.
د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره یې سلګونه تازه دمې ځواکونه د سیمه ییزې اردو په چوکاټ کې جذب کړي دي. په شمازون کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دا ځواکونه په ولسوالیو کې د محلي کسانو له منځه جذب شوي، او له یوې دورې پوځي زده کړو وروسته د امنیت ټینګښت لپاره خپلو اصلي سیمو ته استول کیږي.
دوره نظامی رو سپری کردن، بعد دوباره در محلشان اینا تحت نظر فرمانده های اردوی ملی استخدام میشن و هم از خود محل هستن.
ده شاین قلدو چارواکی وایی چه تردمه یه 1440 تنه په 12 ټولیو کې د محلي سیمه ییز اردو لیکو ته جذب کړي، او کابو 400 ځواکونه له شپږو میاشتو پوځي زده کړو وروسته د دولت ضد وسلوالو سره د مبارزې لپاره د شمالي ولایتونو مختلفو برخو ته استول شوي دي. د دغه قول اردو د ویان په خبره چې د سیمه ییز اردو ځواکونه عملا د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې، د جوزجان ولایت په مرکز، او د سرپل ولایت په سوزمقلي ولسوالۍ کې د دولت ضد مخالفینو په وړاندې جنګیږي، او له یادو سیمو سره د دوی بلاتی علاوه د امنیت په ټینګښت کې ماسر واقع شوی دی. هخوا بیا د سیاسي او پوځي چارو کتون کې باور لوي چې سیمه ایز اردو هغه مهال په ولسوالیو کې د امنیت ښه والي ته ماسر تمامیږي چې ځواکونه یې د پخوانیو جهادي ټوپک سالارانو او یا هم د طالبانو له تسلیم شویو ځواکونو څخه نه وي جذب شوي. ادیب غیاسی یو له همدې کسانو دی. سیمه ایز اردو په هغه صورت کې معاصره ده چې د مسلکي کسانو او د ملي اردو د قماندانانو لخوا یې مشري وشي. د محلي اردو ځواکونه چې جذب کیږي باید د طالبانو پخوانیو جنګیالي مجاهدین